دا مشال راډیو د دا محل په پیښور کې د سهار 9 او کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مشر د احتجاجي ناستې اعلان کړی. په گوادر کې پولیسو پر یوه کور د چاپی پر مهال په زنجیرونو تړلي شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشي کړي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه بدل شي. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ.
مونگ ټول به د سه‌شنبې په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر 10 بجې راجمع کیږو او د هغې ځای نه به د لاریون په شکل کې ځو او د قومي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي.
خټک له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان اقتصادي لار دې نه بدلوي چې خیبر پښتونخوا هم پرمختګ وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرانو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته وویل دا کسانې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې له یوه کوره هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره پر کور چاپه ووهله. دوی ویل له یمنیو وګړو یې پلټنې پیل کړې دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تېره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لقمان د نشهیي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې یې پولیس په لټه کې دي. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلې دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخاباتو کې 13,790 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نشل ګوند خان بادر له 16,822 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوز دیر د 95 حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. مشال راډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټې وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هسې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته وویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه پاکستان قیادت ته د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږ جرګې کړې دي خو زمونږ خبره زمونږ په هغه لیول باندې نه ده راخستلې شوې لکه څنګه چې هغه ته پکار وه. ګیلا مونږ ته د دې خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو، مونږ مسلمان هم یو، مونږ د پاکستان یو.
نثار علی خان زیاته کړه چې د پاکستان ګوندونه په قبایلي سیمو کې خپلې ګټې نه ویني نو ځکه خو کډوالو ته هم پاملرنه نه کوي. د پښتنو په سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونو د کډوالو ګیلې منلې دي خو وایي دوی تر خپله وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي او دا چې په امام صاحب او ګلتیپې کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 90 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتي البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پیژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته په کابل کې د افق شرق په نوم د یوه هوایي شرکت مشر امید ساحي رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امنیتي ستونزو له کبله یې کندوز ته پروازونه ځنډولي دي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. شیرزاد البته دا روښانه نه کړه چې په عملیاتو کې څومره وسلوال وژل شوي او څومره ژوبل دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتی خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې موخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د خلیجی ګاونډي هیوادونه ویره لري چې ښایي ایران اټومي وسلې جوړې کړي. کیری تیره ورځ په ریاض کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته وویل دوی دا سپینه کړې ده چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ خپرونکو اقداماتو په اړه اندېښمن دي. سعودي عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا تورونه سپین درواغ بولي. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. د مسودې په حق کې بیګان نه هاتیا او پر ضد یې یوه رایه واچول شوه او بیا د استازو جرګې ته واستول شوه. تاکل شوی چې د استازو جرګه ښایي راتلونکې اونۍ پر دې قانوني مسودې غور پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي که د استازو جرګه دا قانوني مسوده منظوره کړي نو ولسمشر اوباما به ورباندې لاسلیک وکړي. کله تهران سره تړون وشي نو د دې قانون تر مخه به امریکا پر ایران لګولي بندیزونه تر یوې میاشتې نه نرموي او په دې موده کې به کانګرس دا پریکړه کوي چې له ایران سره تړون ومني او کنه. تهران د ایران اټومي پروګرام ته د بیا کتنې پر دې قانوني مسودې انتخاب کړی دی او ویلي دي چې ایرانی مرکچیان د یوه هیواد له قانون جوړونکو سره نه بلکې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د پاخه اټومي تړون په اړه خبرې کوي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعلان کړی دی چې د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد به د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاج کوي.
ہم سب منگل کے روز صبح 10 بجے کے پی ہاؤس میں جمع ہوں گے اور ادھر سے واک کر کے اسمبلی کے سامنے بیٹھیں گے.
په گوادر کې پولیسو د چاپې پر مهال په زنجیرونو تړلې شپږ یمنی وګړي خوشې کړي دي. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي نوماند د 95مې حلقې ضمني انتخابات ګټلې دي. پاکستان وایي د افغانستان سولې لپاره پوره هلې ځلې کوي خو شنون کې وایي باید عملي کارونه وشي.
عملي کارونه نشته، خبرې ډېرې دي.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي سیاسي ګوندونه د دوی لپاره غږ نه پورته کوي. سیاسي مشران هم د دوی ګیله مني.
کوم د دې خدمت پکارو او کوم د دې ضرورت هغه حکومت کړی نه دي، کوم د مرکزي حکومت د عمومي صوبې حکومت.
سندرې به هم در خبرې کړو. مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. خټک وویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د چین پانګونې په لړ کې ځینې خلک د سازش خبره کوي، خو د ده په اند لومړی د کاشغر گوادر لار پنجاب ته د اړولو سازش وفاقي حکومت پخپله کړی دی. تفصیل له پېښوره غلام غوس راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړ چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاره کې د بدلون په ضد به د پختونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې سهار 10 بجې راجمع کیږو او د هغې ځینه به د لاریون په شکل کې زو او د قامي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زموږ اضافي دی، بجلی زموږ اضافي ده او پټرول هم زموږ اضافي دي، خو زموږ نه خپل حق په زور اخیستلی کیږي. ده وویل چې د کاشغر گوادر لارې د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې ځنی خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر د منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبه سازش مرکزی حکومت په خپل کړی دی چې د دې منصوبې لړې غلا کړې ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپله اصلي لاره برقرار ساتلې شوې وي نو دې کې به هیڅ لانجه نه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دي دا منصوبه سر ته ورسي او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دي یو په هزاره او بل په ډیره اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچېری د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړي شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلی د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشې کړي چې په زنځیرانو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې په نوې آبادۍ کې هغه مهال وموندل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره د هغه پر کور چاپه ووهله. نوموړی زیاتوي له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړي دي. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د گوادر ښار د پولیسو ثانې مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل: د قتل په یوې مقدمه کې یو کس چې حاجي لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادۍ په یوه کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه ووهله نو خپله لقمان خو په تېښته کې بریالی سو، لکن له دې کور څخه موږ شپږ تنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې یې په زنځیرانو تړل شوي وې په لاس راغلل، چې په بدن باندې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وایي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولي او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشې سب یو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړې چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپله لقمان د نشه یي توکیو په نړیوالې منډې کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشې کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېژنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده سي چې اصل لامل یې څه دی. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره گوادر بندر له ډېره وخته د نشه یي توکیو د قاچاق او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي. خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې گوادر ته راوړل شوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تېر کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو داسې مشال راډیو ته غوږیاست او د خبرونو اعلان مو واورید. په راتلونکي غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 حلقې پر څوکۍ زمینی انتخابات ګټلی دي. د مشال راډیو خبریال غلام غوس را سره د ټلیفون په کرخه دی، له د معلومات اخلو. غلام غوس، کلک معلومات را ته راکړي چې د نتیجو صورتحال څه دی؟ آیا اوس هم غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې دي که نه سرکاري نتیجې اعلان شوې؟
جی بالکل مزائل سے دا چکم غیر سرکاری او غیر حتمی دغدی نتیجی دی نداغی ترمخا پدنی کی چکم پا کچھ دن کی پرون کم زمینی انتخابات ترسر شنو پاگی کی دا جماعت اسلامی چکم کاندید دی اعزاز الملک افکاری آغا پدنی کی بریا تر لاسا کری دا او دا غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو ترمخا دا اتل ذرا وسوا اتن وی اٹھنا چکم دیا گا اتل لاسا کری دی او دا دپ مقابلے کی بادر خان چی دا عوامی نشنل گون کاندید دی آغا پا دویم نمبر باندی شپالت ذرا اتسوا او دوی شوٹو نشکم دینو دا غکری دی تلا تکری دی او دا غیر سرکاری او غیر حتمی دا غلم نتیجه دا او دا با هم فامیر چی دا دیر نزدیر دیر ترمین دا مقابله دا غشوی دا سرشوی دا دا اوتونو فرق چې موږ او بس موږ دا 2000 په کوم وټونو باندې
غلام غوس
جماعت اسلامي په دې کې کاندې په دې کې هغه
صحیح غلام غوس درته ویل شي چې په دغه سیمه کې چې دغه انتخابات شوي دي په دغه حلقې کې په دې محل 13 ورځې د انتخابات روان او بیا د نتیجې راغلي دي آیا د درغلې یا د ټګۍ څخه تورونه پوره شوي دي کنه بایلون کې نوماند خپل دغه شکست منل دي
ویلر کی چکم دا عوامی نیشنل گون کاندید پا دی که داغا شکست خوالا دیدین و آگر لر که ما دا عوامی نیشنل گون دا سردار حسین بابک سرا خبری اتری کری وی او سردار حسین بابک چکم پارلیمانی مشر دی دا عوامی نیشنل گون پا خیبر پختنخوا که آگا تورونا چکم دینو لگوری دی یو تور آگا دا لگوری دی واکمن گوندینو باندی چې هغوی په دې حلقه کښې چې کوم نه کوم چې صوبایي حکومت ته دوی دا محل دغه دی د دوی حکومت دی او ضمني انتخابات وو نو دوی په دغه حلقه کښې چې کوم دی نو د زکات چکونه چې کوم د زکات منیکي د هغه هم د جماعت اسلامي سره ده او دغه شان نور چې کوم د پرمختګ دغه دي کارونه دي هغوی چې کوم دی نو یو قسم د سیاسي رشوت هغه څه کښې استعمالوو چې لکه هغه دوی د مخکې نه په دې کښې دغه کړی وو کارول کړی وو خو سردار حسین بابک دا وویل چې بیا هم چې کوم دینه زمونږ یو جمهوري دغه جماعت دی او مونږ دغه نتیجې دغه کوو تقسیمو خو دا زمونږ لکه مطلب دا دی چې نیول کړي بل اهمه خبره په دې دغه کې ټاکنو کښې دا وه چې لکه دوی کې یوې ښځې چې کوم دینو هم اوت نه دی دغه کړی استعمال کړی
صحیح دا خو تېرو انتخاباتو کښې هم د کوز دیر په اړه باندې د دغه حلقې په اړه باندې داسې معلومات راتلل چې هلته خلک سره سلا شوي وو دا سیاسي مشران چې ښځو ته به د رایې ورکولو یا د ووټ ورکولو اجازه نه ورکوي نو دا ځل هم ښځو رایې نه دي ورکړي
جی بالکل هغه تېر ځل چې کوم عامې ټاکنې وې نو هغه خو دې سره نږدې چې بله کومه حلقه وه په پی کې څلور نویم کښې چې کوم دی نو هغه معاهده د سیاسي ګوندونو ترمنځ خفیه معاهده رامنځته شوې خو دا قسمه معاهده او لوازنامې چې کوم دي دا خفیه دا اکثره چې کوم دي نو په دغه چې کومې لرې پرتې سیمې دي د خیبر پښتونخوا نو په هغې کښې داسې قسمه د سیاسي ګوندونو ترمنځ لوازنامې کېږي خو هغوی په ظاهره د دې پخلې نه کوي او هسې نیوکې کوي په دې باندې لکه اوس چې کوم د دې انتخاباتو په اړه باندې هم د سیاسي ګوندونو چې کوم دي نو دغه بیانونه رامنځته شوي دي لکه عوامي نیشنل ګوند چې کوم سینیټر زاهد خان دی مرکزي وایان هغه دا ویلي دي چې زمونږ بشاګوهر چې کوم ده هغه به په دې لټ کښې دغه ته ځي الیکشن کمیشن ته ځي او دې کښې به لکه په دغې چې د ښځو ته کوم ووټ حق نه دی ورکړی شوی او هلته نه دي پرېښودلی شوی نو دې لټ کښې به دغه کښې خو دا د الیکشن نه وروسته د هغې دغه بیان راغلی دی لکه په الیکشن کښې چې مونږ ګورو نو بوډاګان او ډېر خلک چې کوم هغه په خپله پولنګ سټېشن ته نه شي تللی نو دا سیاسي ګوندونه یې په خپله په ګاډو کښې راولي خو لکه د ښځو په لټ کښې هغوی داسې قسمه یو سیاسي ګوند همداسې قسمه هلې ځلې نه کوي چې لکه چې کوم دي نو ووټونو ته دغه کښې وهڅوي نو د دې نه دا معلومېږي چې لکه کوم سیاسي ګوندونه دي نو په دغه سیمو کښې هغې خفیه طور چې کوم دی نو داسې لوازنامې داسې کړي داسې انډرسټینډینګ یې ډیولپ کړی چې ښځې به ووټ نه اچوي
سمه ده ډېره زیاته مننه غلام غوث سره سره د ټېلیفون په کرښو
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2130 15360 15960 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
اردن کو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډۍ کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR په بیګانی بیان کې ویلي دواړو پوځ مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې یا ISPR لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي پوځ کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پر ورځ ماښام پوځي سر دفتر پینډې کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړه خیزاز لخوخه په چارو خپل منځي مرستو او د پولو په انتظام او افغانستان کې په امنیتي صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکې ترمنځ د جاری مرستو په حق له د دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر ډاکټر حسن عسکری نه تپوسو کو نو دوی چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات په خکې دوه راغلي خو بیا هم بازي اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا قسمه غونډې د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لار هوارولی شي. دوی چې ترهګرۍ د مختلفو قسمونو لپاره چې کومې پالیسۍ دي په هغې اوس هم د پاکستان امریکې ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم دغه اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولې هغې غاړې نه د وسلوالو حملې ودرول شي، داشان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو په ضد کاروي غواړي. نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی. د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماښام د آسترالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرل راحیل شریف سره ملاقات کړې دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. د محل تاسو مشال رادیو ته غواګی است. اوس موږ ټول خبرونه په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز او www.mashalradio.com اوریدای شي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره خپلې هڅې کوي. تېره ورځ د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله وویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د وروستیو خبرو هرکلی کوي. البته شنون کې وایي پاکستان وینا خو کوي، البته تر اوسه په عمل کې څه نه دي لیدل شوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین د خارجه دفتر ودانۍ کې اونیزې خبري غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نوی ویان خلیل الله قاضي وویل پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي، هغه که په ملک دننه وي او که د ملک بهر، او د غلړ کې چې پاکستان څومره کولی شي خپل مرستې به کوي. د زیاته کړه د پاکستان حکومت ګاونډي ملکونو سره د امن په پالیسۍ عمل کوي، ځکه چې ګاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې د امن لپاره یو نظر لري او دا چې گاوند کې امن وي. نو د دغه نظر پر رڼا کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکې خپل مرستې زیات کړو. مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوښې مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی او دغه لړکې چې زمونږ نسونه کېږي خپل مثبت کردار ترسره کوو او مونږ به دا پالیسي مخ په وړاندې بیایو.
آیا واقعی د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسی بدله شوې او د دوانو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوی دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی نه تپوس وکړو. نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړې ده، خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحالې کې وخت لګي. د زیاتوي
جوړ قدم دا خبره کړې وه خپل لمبی ویناګانو کې چې خبرې ډېرې وشولې خو اوس عملي کار پکار دی. زه فکر کوم چې یعنی امکانات خو څنګه مخکې نه زیات دي. اړیکې د حامد کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې، اوس ډېرې ښې شوې دي. هغه مکمل اوس پورې غنایتداري نه ده ختمه شوې. پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي، امریکا بس کوي، ناټو بس کوي، افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي.
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي وویل چې راتلونکي سو اونو کې وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي، خو د دې لپاره لانیټان نه د ټاکل شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو پدی ورستیو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخه د اړیکو ښه کول او د امنیت په څنګه کې د همکارۍ پراخول دي. پدی لړ کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم تیر ورځ کابل ته وړاند. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به پدی وتوانیږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه کړي او که څنګه؟ ګلیاز ځواب راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموده کې پیچلې شوې وي، خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي. د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دورې کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري وه. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امرالله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري، نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې ښه نتیجې رابرسېره کولی شي. د زیاته کړه
داسې بدلون مخکې کېدلی شي چې عملي بڼه ونلري. یو حسن د نیت ده او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خواته شته ګمان کوم، او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده. د عوامو نیت دلته چې نو اوس عمل دی چې باندې وشي. کله چې د عملي بڼه یو شی ونلري او عملي شکل ونلري هغه د دنیا به یو شی.
افغان کارپوه امرالله امان وویل که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی، خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبر هم ده. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي، او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریځ د پوښتنې په جواب کې طلعت مسعود وویل
زما پان پدی کې هیڅ شک نشته، پدی کې مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران پدی کوشش کې دي او خواهش هم لري چې د دواړو هیوادونو تعلقات ښه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
کارپوه طلعت مسعود زیاته کړه چې د دې هر څه بنیادي وجه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره ښې اړیکې بحالول دي، او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسي او فوزي مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي.
راځئ چې اوس هم د استاد خیال محمد په غږ دا سندره واورو.
درست رس کیو نلی داستان مسہ سبل دل اد چم چمے درست رس کیو نلی داستان مسہ سبل دل اد چم درستورس کیوں لتاستا مخر دا خم خزما تا تخلیس کرو سما تا تخلیس کرو گنے اری اوشنا گوری داشنا مخ چن درستا رس کیو نلی داستا مخ مسہر سبل دل اد چا مخ چن درستا رس کیو نلی داستا مخ دیر مخونات جفا دیرا سرگن کڑ جفا درا سرگن کڑ لب کلارا سرگن کرد و خال مخ چن درست و رز گیم نلی داست و مخ ما سهر سبانی دلی و دچا مخ.
استاد خیال محمد پا غگمو سندر آوریده او سم پا پیخور که ده سهار نهنیمی پا کابل که نه بجه شوی ده محال ده خبرون لندیس. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر دولسمه نیټه به د پختونخوا اسمبلۍ ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمني وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال اړیکې ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره پر کور چاپه وهله. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلۍ 95مې حلقې پر څوکۍ پرونی زمینی انتخابات ګټلي دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخاباتو کې 13,790 رایې ترلاسه کړي دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټي وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هسې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار و. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال رډو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې ونه لرله. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال راډیو ته وویل چې ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. دا البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پیژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم لاس نه دي ویلي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتي خپرونکی ځواک دی چې باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنه کړل شي. او د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته دې خبرې گردان کړې چې د پاکستان او چین د ترقۍ په لار کې خندان به هیڅ چره برداشت نه کړي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف ته خبرې په رڼا کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطی اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهدارۍ د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې وي او د دواړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وی چې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وي او د دې سره سره به د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پختونخوا تحفظات هم لرکول وي چې دارنګ دا منصوبه په خشان سرته ورسي چې ورسره به پاکستان د ترقۍ په لور روان شي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې تیرو ورځو کې کابل کې راپارېدلې خلکو فرهنده نومې یوې پیغلې باندې اول تشدد وکړو او بې ورته اور ولګولو خو وروستو عدالت کې دغه خبره ثابته شوه چې ټول تورونه بې ځایه وو او فرخنده بې ګناه وه. ادارې مخکې لیکي چې عدالت دغه کیس کې 4 کسانو ته د مرګ او 8 کسانو ته 16 کاله د قید سزا واوروله او نور 48 کسان یې د ثبوتونو د نشتوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړې شوې ویډیو په ذریعه وپیژندلې شو. البته په ډیوټۍ ولاړ 19 پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نه منې کول او د دوی خلاف فیصله به راتلونکي څو ورځو کې واورولی شي. ادریه اخري کې لیکي په پاکستان کې هم اکثر داس قسم پیښې رامنځته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بې ګناه خلک ووژل شي خو که قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمېر پیښو مخنیوی ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. باید چې پاکستان کې هم دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه غوره ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصلې وشي نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکې پیښې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان روز پانی په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس څیړنیز ادارې هغه رپورت څیړلی چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په قطر کې د افغانستان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو پر موضوع بحث شوی دی. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې 950 روزنیز جیټ الوتکې او 304 اویا بکتر بند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس څیړنیز ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورځپاڼه وایي په وسلو کې له فضا کې نخویشتون کې 1500 توغندي بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړي دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان ورځپاڼه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربېره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار یې وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستا شي چې د دې خبرو عملي کېدل یې باوري کړل خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نارسمي خبرو کې ځینې پرمختګونه وشول لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې د روغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به بحث ته پرانیزي او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نوره ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواکونه هم وتلی نیوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي نن سهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 9 وسلوال هم ژوبل شوي دي. نصرتي البته د وژل شوي او بهرنیو وسلوالو پیژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم لاس نه دي ویلي. تفصیل اجمل آرین راکوي.
د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونو د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 لکه د قرغزو قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اتمانزویو تلوکه دمشاخ الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی یې پر شا تنبولي دي.
گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
فدی عملیاتو که 15 تن وسلوال مخالفین وژل شوی چې پکې 8 تن خارجی ادبا هم شامل دي. همدارنګ 9 تن وسلوال مخالفین ټپیان شوی او 2 تن زموږ سرتیری هم ټپیان شوی.
ګورتپا او اطراف ګورتپا خوشحالی شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپې سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
اجمل آریان رپورټ. مورید ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلې امریکایي سرتیري یو ځل بیا په جګړه کې ښکېل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت ختم کړی او یوازې د افغان سرتیرو روزنه کوي او ورته مشورې ورکوي. د لیکنې مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ناټو د افغانستان لپاره د خپل جنګي مشن د ختمولو رسمي اعلان کړی خو داسې ښکاري چې امریکا بیا هم په جنګ کې برخې اخیستو ته اړه ده ځکه چې افغان ځواکونه ډیر زیات تلفات ورکوي. امریکا چې دا مهال د افغانستان لپاره کوم جنگي اصول مقرر کړي تر مخه د دوی جنگي الوتکې په عملیاتو کې تر هغې برخه نه اخلي چې په افغانستان کې د میشتو ناټو یا امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول نه وي ګواښلی. خو په تیر دسمبر کې د ناټو لخوا د افغانستان لپاره د ماموریت د ختمېدو د اعلان نه پس هم امریکایي جنگي الوتکې په افغانستان کې په بمباریو کې برخه اخلي. ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیره فبروري میاشت کې شپږ دېرش وارې دوی بمباري کړې وه، خو په مارچ میاشت کې بیا داش میرا 250 ته پورته شوه. ورځپاڼه لیکي اوس مهال په اوسط ډول هر اونۍ د 330 په شاوخوا کې افغان سرتیري په جنگ کې ژوبلېږي او دا شمېره د تیر کال په پرتله 80% لوړه ده. په خپل افغانستان هم هوایي ځواکونه لري. دوی سره 49 جنگي الوتکې او چورلکې دي، خو دوی د هوایی ملاتړ هغه معیار نشي وړاندې کولی چې امریکایي F-14 جیټ الوتکې لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د جنگي هدف د ختمېدو د اعلان نه یوازې یوه هفته پس امریکایي سرتیري د کومک لپاره کونړ ته واستول شول، ځکه چې هلته افغان سرتیرو د طالبانو سره جګړه پیل کړې وه او مرستو ته اړ وو. د امریکا د سنټرل کمانډ یا د مرکزی قومندانۍ یو ویان وای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ښکیلتیا په اړه د دوی اصول بدل شوي نه دي. په ځینو استثنایي حالاتو کې چې په لویه پیمانه افغان سرتیرو ته د تلفاتو د اوړېدو ویره وي، نو د دوی ځواکونه کومک کوي. د امریکایي روزونکو لخوا د افغان سرتیرو د روزلو پروسه په 2010 کال کې پای ته رسیږي. په افغانستان کې د 14 کلنې بوختیا نه پس امریکایي ولسمشر د دغه هیواد لپاره د خپل جنگي ماموریت د ختمولو اعلان کړی، خو په دې رضامندي ښودلې وه چې 9800 سرتیري به په افغانستان کې وي. دغه سرتیري به په مرحله واره توګه له افغانستانه اوسي او د 2016 کال تر پایه به یوازې 1000 تنه امریکایي سرتیري دغلته د امریکایي سفارت د ساتنې لپاره
پاتش. نجیب عامر مود مقاله مهمه برخه ورده. د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وای د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بیکور کړل شوی لپاره هڅه غږ نه دی پورته کړی، لکه څنګه چې پکارو. د ګوندونو مشران یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي، خو بل پلو داوا کوي چې تر خپل وسه د دوی لپاره هڅې کړې دي. په عین وخت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو مشرانو د پاکستان حکومت ته د روانې میاشتې تر شلمې وخت ورکړی دی چې خپلو کلیو کورونو ته د دوی د ستنولو پلان دې ښکاره کړي، کنه نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. موریوال کاکړ معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سوو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ سوې کمیټې وایي سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وه. د یادې کمیټې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري، نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي.
سیاسی پارٹی چې څومره دي، کاغه پښتون قیادت ته، کا مذهبي قیادت ته، کاغه قومي د پاکستان قیادت ته، د ټولو سیاسي ګوندونو سره مونږ جرګې کړې دي. خو زمونږ خبره زمونږ په هغه لیول باندې نه ده راخستلې شوې لکه څنګه چې هغوی ته پکار وه. ګیله مونږ ته د دې خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو، مونږ مسلمان هم یو، مونږ د پاکستان یو. نو په پاکستان کې په لرې نمونه باندې سیاست هم کېږي، دلته کې د پارلیمنټ هم د لرې درې نمونه باندې منتخب کېږي. نو د درې
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي او بل پلو وایي چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې د بې کوره کړل سوو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوې روښانه سوې، خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده.
مونږ په دوی باندې دوه ځل چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو. حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغې عمل وکړو، خو چې کوم د دوی خدمت په کار وو او کوم د دوی ضرورت وو هغه حکومت کړي نه دي، او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړې. هم زموږ مرکزي حکومت، زموږ هم صوبایي حکومت. اوس مونږ که ډېر هم د دوی سره سل ځل ملګرتیا کوو، خو مونږ به حکومت ته وچې دا کار وکړه. لکه دا په پرسنل کیپیسیټي کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سرته نه شي رسولی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلی د خیبر پښتونخوا مخکښ مولانا ګل نصیب مشال ریډي ته وویل چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ږغ یې تر حکومت ورسوي.
جمعیت علما اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په هلې ځلې فریاد د کډوالو واورېد او هغې نه بعد بیا د حکومت سره په دې باره کې کلکې او مضبوطې خبرې کړي دي او ان شاء الله چې دی دغه جرګې په نتیجه کې به د کډوالو تمام مسائل چې دی دا سر ته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی غږ پورته کړی دی.
بارہ تیرہ روپو چی کم دے منگا سامانونا میڈیسن یوشے بلشے آگستیو او دیتم ور رسولیو سو میاشتے چی کم دے نو نگا فیل آسپیٹل چیو گیتا بچے کم دے روزانہ بیماران رات لو زنگ مرکزی لیڈرانوں پہ سٹیٹمنٹس ور کڑی خاص کر آگا مرا کار نرے کڑے دے حکومتونو جسونا پکارو.
د پښتونخوا ملي او می ګوند مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بې کور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی. خود د پوینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې لپاره غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زمون خبر سو پارلیمنٹ کی وسی یا پو سینٹ کی وسی یا پو قومی اسمبلی کی وسی یا تو جنوبی پښتونخوا مانا پښتون مرو سره کې صوبې په اسمبلی کی وسی یا په بل ځای کې مرو کو ا میډیا نه راځي دغه داسره د سیار پښتونخوا ملو پارٹی پر دې باندې چپ ده یا خاموش ده یا توجه نشته. پښتونخوا پارٹی په یو پروګرام کې په یو مجلس کې په یو جلسه کې په یو رسمي ځای کې دوی کړی نه دي.
خو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د کمیټې مشر ملک نثار علي خان وویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوز په ګډه فشار واچوي چې بیکور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپل سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
د بوروال کاکړ رپورټ مو اوریدل. راځي چې د خالد ملک په غږ دا سندره واورو.
پتی نمکڑی دنیا دغم لڑلی دنیا دور دی جندے دیا بل نظاری دل پکار دی مینا کول پکار دی مینا کول او مینا کول پکار دی مینا کول پتی نمکڑی دنیا دغم لڑلی دنیا دور دی جندے دیا بل نظاری دل پکار دی مینا کول پکار دی مینا کول او مینا کول پکار دی مینا کول مینا کول پکار دی مینا کول پکار دی جڑکڑی ندی لحسرتنو چرے گٹ چاکڑے ندا پنپرتنو چرے چاس جڑکڑی ندی لحسرتنو چرے گٹ چاکڑے ندا پنپرتنو چرے وڑ وقت نپا خندا کے تیرا ول پکار دی مینا کول پکار دی مینا کول او مینا کول پکار دی مینا کول مینا کول پکار دی مینا کول پکار دی ہمیشہ بلوی پرکی بانو لمبے چر دی کمی نشی پغما زانو لمبے چی ہمیشہ بلوی پرکی بانو لمبے چر دی کمی نشی
د خالد ملک په غږ مستندر اوړي. د امریکا غږ پر وپاڼې د خبریال ایاز ګل لیکل خپره شوې. نوموړي په پاکستان کې د بې کوره کړل شوي او په ژوند باس کړی دی. د نړۍ کډوالو څار نارویژیایي ادارې د رپورټ په حواله وایي چې د جنوبي آسیا په کډوالو کې زیاته برخه د پاکستان د هغو خلکو ده چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي دي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
ویبپاڼه د یو نوي رپورټ په حواله وایي چې د کال 2014 په اخره کې د جنوبي ایشیا تر ټولو زیات کډوال په پاکستان کې وو. رپورټ وایي چې په 4 میلیونو بې کوره شوو کې 46% له پاکستان نه وو. ویبپاڼه لیکي دا د ناروې د کډوالو شورا نارویجین ریفیوجی کونسل لخوا په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د شورو په ورځ خپور شو. رپورٹ وایي چې د کال 2009 راهیسې په پاکستان کې د کډوالو شمیر کمیدلو په رجحان کې بدلون راغلی چې په ملک کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د کډوالو شمیر د خواوشا 9.9 لکھو ته رسیدلی دی. رپورٹ وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي کاروایۍ له امله تر ټولو زیات کسان بې کوره شو چې په کال 2014 کې د 1,9,000 ته رسیدلو. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د دغو قبایلي سیمو زیاترو کډوالو خیبر پښتونخوا ته کډې کړي دي. رپورټ زیاتوي چې زیاتره کډوال د کیمپونو پر ځای د خپلو خپلوانو کره پاتې کېدلو ته ترجیح ورکوي ځکه چې نه غواړي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا په نښه شي. ویبپاڼه لیکي که څه هم پوځ په کاروایۍ کې د زرګونو وسلوالو د وژنې دعوه کوي خو بل طرف ته پوځي عملیاتو ګڼ شمېر خلک بې کوره کړي هم دي. رپورټ وایي چې بې کوره شوي کسان د ژوند بنیادي سهولتونه لکه خوراک، پاکو اوبو، سرپناه، تعلیم، صحت او د امنیت سم انتظام ته لاسرسي نه لري. په یاد رپورټ کې راغلي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د فنډونو د نشوالي له امله نړیوالې مرستندویه ادارې او حکومت نوو بې کوره شوو کسانو ته لومړیتوب ورکوي چې له امله مخکینی کډوال بې غوره پاتې شي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقونو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلی. د ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی: دا ښه خلک څوک وژني. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي: کله چې هم داسې یو کس ووژل شي نو د خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالانو د وژنې له کبله وررسېدلي ول. بوریوال کاکړ د لیکنې له لنډیز سره.
ډان ورځپاڼه د مقالې په فایل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر شهرونو کې راغونډ سو او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو یې ویر وکړ. ورځپاڼه لیکي: پوښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او که نه. ورځپاڼه لیکي: له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د ښې حکومتدارۍ په نامه ټوکې سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي نو د هغوی د امنیت ساتنې ذموار کسان یوازې په بیانونو کې وایي چې په 3 او یا 5 ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرټوکو کې وایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورځپاڼه لیکي چې د بشري حقونو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمې له هغه وروسته پرېښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داسې یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورځپاڼه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی ووژل سي نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلي وو. ورځپاڼه د داسې وژل سوو کسانو نومونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژی، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی ای رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سبین محمود د ورکړل سوو بلوڅانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سوه نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړي ته له مودې راهیسې دړکې ورکول کېدې. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمواري ده چې سبین محمود او داسې نورو کسانو ته دړکې ورکوونکي نیولي وای او خلک به په دې ډیر مطمئن سوي وو. مقاله لیکي: تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپلې ذمواری نوې پوره کړي تر هغه وخته به خلک پر دې مجبور وي چې په خپله پرېکړه وکړي، بیا که هغه سمې وي او که نه وي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په بیلابیلو سیمو کې له 300 څخه زیاتو بېوزله اقلیتي ځوانانو ته هنري روزنه ورکړې ده. حکومت وایي په راتلونکي کې به هم د مذهبي لږکوي اقلیتونو بېوزله او غریبو ځوانانو ته د روزنې ورکولو پروګرام ته دوام ورکوي. د اقلیتونو استازي هم د حکومت دا ګام ستایي او وایي باید دوی ته د کاروبارونو شروع کولو لپاره پور ورکړل شي. شبیرجان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اقلیتو یا کمشمیر ډلو وزیر سردار سورن سنگ مشال لیډو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې هزې هم غربت زیات دی او بیا په اقلیتو یا کمشمیر ډلو کې د غربت شرح نور هم سیوا ده، نو ځکه دوی د هغې هغه ځوانان چې چالک ډېر تعلیمونه کړي دي او ډېر غریبانان دي د بېلابېلو روزګارونو او هنرونو تربیت پروګرام یې شروع کړی دی او موجوده وخت کې درې سوه نه سوا ځوانانو ته دغه تربیت ورکړی شوی دی.
دا یو بیچ چې دی پاره شوی دی مردان کې وو نوخار کې وو بټګران کې وو موږ وایو چې دا هنر زده کړي په هغه کې ریفریجریشن او په هغه کې سلائی کړای خول یا په دې کې موبایل ریپیرنګ مختلف قسمه ټیکنیکل سیزونه چې دا څنګه علاوه دوی ته د تلو راتلو خرچه موږ ورکو او د ده سره مطلب دا دی چې کله دوی کورس وکړي د کورس سره چې کوم انسټرومنټ دي هغه په هر سبجیکټ هغې هغه کورس کړي هغه انسټرومنټ موږ هغوی ته ورکړو چې هره دا سړی چې لاړ شي او خپل کار دې شروع کړي او هغه ته د انسټرومنټ اخیستو هم ضرورت نه وي.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د کمشمیر ډلو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا صدر نعمان نذیر د حکومت دا ګام وستایه خو وی ویل چې تربیت خو دوی ترلاسه کړو خو ولې په ګرانه ګرانه کې د روزګار شروع کولو لپاره دوی سره هیڅ وسایل نشته او باید صوبایي حکومت دوی ته بغیر د سوده وړې قرضې هم ورکړي او بل دا چې دوی او د دوی عبادت خانو ترې تحفظ هم باور کړي.
زما نظر کې دا پروگرام ډېر ښه پروگرام او ډېر ښه چلېدو او باقي زمونږ طرف نه دا دی چې گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا چې دی کنه داسې انیشیټیو نور هم والی چې دا کم مینارټیز اوسېږي دلته دی صوبا کې هغه ځان چې دی کنه نور محفوظ غني او ورسره ورسره زما درخواست دی د خیبر پختونخوا گورنمنٹ ته چې کم خلکو ته دی ټریننګ ورکړي کنه ورسره چې هغه غریبان چې دی کنه هغه ته چې سم معمولی معمولی مطلب دو لاکھ تین لاکھ داسې بلا سود قرضم را کی چې هغه خپل یو معمولی دکان هم کلو کی کنه.
ولې دوی ته د تحفظ په خپلم چې کله د اقلیت صوبایي وزیر نو پختل نو سردار سورن سنگ وویل چې د لړکې دوی وړاندې نګامونه پورته کړي هم دي او راتلونکي کې به د ټول اقلیت او د دوی عبادت خانو د تحفظ لپاره نور هلې ځلې هم وکړي. د پام وړ ده چې د اقلیتو صوبایي وزیر سردار سورن سنگ زیاته کړه چې اقلیتو کې بیروزګاری او غربت ختمولو لپاره به دغه پروګرام راتلونکي کې هم جاری وي او د لړکې به دوی د خیبر پښتونخوا چې کومو کومو سیمو کې هم اقلیت یا کمشمیر ډلې غړي موجود دي هلته کې بزی او دغه تربیتونه به ورله ورکوي. دین علاوه د اقلیتو ورولې د حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه چې د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې د دوی د آبادۍ په تناسب سره د دوی ته نورو عبادت خانې هم جوړې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
راځئ چې اوس هم د احمد ګل استاد په غږ دا سندره واورو.
د یادونو سمندر کیا توپان سمر ڈی دیا دی زمستو من جن کے داغ منا سمر ڈی دی د یادونو سمندر قرار شاہ دڑ گیا بیا بوائی بیا بجاڑیا تکلیف نہ سمر ڈی دیا تیز مستو من جن کیا داغ منا سمر ڈی دیا دیا سنو سمندر Yeah.